سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاس وایم پیل په خبرونو باندې کوو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل خپل ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه دا وروسته له هغه چې په هرات کې د ایران سره په پوله کې وروستۍ سرحدي لانجې ګڼ غبرګونونه پارولي دي د راپورونو په اساس ایران آن خپل زغراوال ګاډي هم د افغانستان د پولې سره نږدې درولي دي اخو پاکستان هم څو ورځې مخکې په خوست او کونړ باندې بمباري کړې دي نن د ساور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده اخو پخوانیو مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسله والو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پرېکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی هغه یې خپل سری بللي او ویلې دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو کمپنۍ په 2018 کال کې د امریکا له دفاع وزارت سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت دغه هلیکوپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده په پاکستان کې یو شمیر ایثار افغانان وایي چې د پاکستان حکومت باید دوی ته په تذکرو باندې تګ راتګ زمینه برابره کړي راپورونو له مخې د پاکستان حکومت یوازې د اپریل تر 19مې یعنې سبا پورې تذکره لرونکو افغانانو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي دغه ګڼ افغانان وایي چې د اختر پر رسیدو د پاکستان د همدغې اقدام له مخې نشي کولی خپلو کورنیو سره یو ځای شي او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنډه او په مادرید کې میشت د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند ویل د دغه سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبې فوق العاده غونډه کې د دغې پرېکړې ملاتړ کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پرېکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام معرفي ته د ایران سره تر روسیو سرحدي لانجو وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفی وای
از همسایه های خود هم می توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید
د ساور یا غوی اتمه په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده ځینې پخوانی مجاهدین له طالبانو څخه څه غواړي
خوانی مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی
په پاکستان کې یو شمیر ایثار افغانان وایي چې د حکومت د بندیزونو په خاطر نشي کولی افغانستان ته راستانه شي
مور و پلار هم بره دی او زمونږ دلته کورونه یې دمګه نشو وردلی زمونږ دا مشکلات دي
راشد خان په آی پی ایل کې بیګا خپل ټیم بیا بریا ته ورسو
ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي وجه همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټینګ یې درته کوي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شاول مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل خپل ټولو گاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوی پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي د طالبانو د رئیس الوزرا دوم مرستیال عبدالسلام حنیفی نن دا خبره په کابل کې داسې وخت وکړه چې له ایران سره سرحدي لانجې زیاتې شوې دي خبره آن تر دې رسیدلې وه چې د راپورونو په اساس ایران د پوځانو زغراوال ګاډي د افغان پولیسو سره نږدې درولي وو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل ټولو گاونډیو هیوادونو سره نیک یو خي اړیکې غواړي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې اتم د ثور د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورځ په ویاړ غونډه کې خبرې کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې هیڅ ګاونډي ته خطر نشته او ګاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي، او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خاغلی حنفی که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست، خو روانه ونه په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی او لانجه رامنځته شوه. له دې وړاندې پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستاني کډوال په نخښه کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله افغانستان ته کډوال شوي وو. په دې هوایي حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هوارې شي. خاغلی حنفی دغه شان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواده وتلي غږ وکړ چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی، باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمېر افغانان د طالبانو له حکومته د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویر لري طالبان به ژوند ته خطر پېښ کړي، او ځینې ولسي افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکاری او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت یو شمېر کارکوونکي چې ډېری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي، خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونه ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی، خو دا چې دغه کمیسیون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې په یو اعلامیه کې اتم د ثور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړې، خو په اعلامیه کې د ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت پر ضد د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو یا د شوروي په وړاندې دوی د بریا نن دیرش کاله پوره شول. اوس دغه مجاهدین څه غواړي؟ د طالبانو له حکومته ونډه غواړي. دا د دوی یوه مهمه او اساسي غوښتنه بلل کېږي، خو طالبان یې په ځواب کې څه وایي؟ جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکې او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نشي کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یوه سیاسي هوکړه ده د اصولو پر بنسټ، او بیا د یوې ټولګډونه ادارې جوړول.
نن د ثور اتمه نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د ثور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو واک ته تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لسګونه زره کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول، او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان واک ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح څیرې نه وې شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوي څیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. له دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نه وي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې پخواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی، او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي، او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویي ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترکه ده او د ویډلې د جنانه د ټول افغانانو څخه جهاد کې برخه اخیستې او قرباني ورکړې او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ته ماتې ورکړې د ټولو ګډه مشترک افتخار ده موږ افتخار پکو
خو ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانی مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې چې پکې د تا محمد نور محمد کریم خلیلی محمد محقق باتور دوستم سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانی مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده بلکې نړیوال هم دا شانی حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی خبر
او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وار بشو پاکستان ته په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې ایثار افغانان وایي چې د پاکستان د حکومت سختګیرو او محدودیتونو په خاطر باندې د اختر د ورځو شپو لپاره افغانستان ته نشي ستنیدلی د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د اپریل تر 9 پورې تذکره لرونکي افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي او تر هغه وروسته به یوازې د پاسپورټ او ویزو له لارې افغانان تګ راتګ وکړی شي د راپورونو له مخې تر دغه اعلان را وروسته یو ډله افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي خو لا هم ګڼ هلته پاتې دي او وایي که تر اپریل 9 افغانستان ته ستنېږي نو مخې نیول کېږي چې دا به د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال فرات شینواري رپورټ ده
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاري بندیزونو لامل دی وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غیړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي دوی وایي په خوا به په تورخم کې دومره سختي نه و او په اسانه بتلل راتلل خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی
افتخار په نامه مشر زوی مې ده کابل کې د هغوی د کوژدمې کې تور لورې ده او تر 15 کالو شو دغه اوس د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي ډېر زیات واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي موږ هغه سره کوم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي موږ ته کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو څه بټیان ویسو څه کلچې خواږه ده شین ویسو موږ ته مشکلات ده نه شوړی بس نیم هغوی خواګیر دی موږ دی خواګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بې خوند شوي د الله د پوکې خیر کې
په تورخم کې د سفاري بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریکړل
نوم زکی ولله جلال آباد نو دات ورسواله یاره اوس خدا سید چې کمل ته دی غلطه پاتې دی چې کم دلته دی غلطه پاتې دی تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دي هم مخ کې اخترونه ډیر په خوشحالي او ډیر په خوندو خپل خپلوان براتل منګ بم تلو راتلو نو شلار شو بیا هر تک مشکل ده ول پاسپورټونو مسلې دي بیا به مجبور واغه سی په کوټه برازو نو خپل خپلوان تل پاتې شروع نه مور چلته پلارل تین اختر بس خوندې نو خوړو یې خوند نشته
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خسر نه رغيږي خور او خریا دي سره سره رشتي کړي او بل سره نو دا سره نکیږي خو د حکومت دا پکار دي چې زمونږ او خپلو کې سره ډیره ښه رابطه وساتي مور پلارم بار دي او زمونږ دلته کورونه د مور پلارم بار کورونه دي مونږ نو شو ورته زمونږ دا مشکلات دي
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټه پورې په پاکستان کې ایثار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې ستو بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورت او ویزا باندې زیرازي
د کرکټ یو شمیر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستۍ لوبې ستایلې دي. دا چې وروستۍ څه کارنامه کړې دې راپور ته وغوښ شو.
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشوی د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تېرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1 تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تېرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان یې د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمیع هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تېره لوبه کې بېګانې لوبه کې مونږ وایو په وروستیو کې خپلو ګجرات ټایټنز لوبډلې ته بریا خپله کړه، هغو چې چټکې 1 منډې وکړې. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډېر ښه لوبېدلی دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یوه مالګه ګڼل کېږي. داسې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره چې ډېره زیاته مینه لري د لوبې ته په تمه وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلینډ کې اوسېږي، پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې د تیر شپې له لوبي وروسته خوښي ښکاره کړې او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوی په لوبه وشو، تاسو ته ټولو ته معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي، د ټول افغانستان نوم یادېږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندوستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان تر څنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سږ کال په دې لیګ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د روزونکو لپاره دریمه درجه روزنیز کورس پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دوی دغه روزنیز کورس د آسیا کن فدراسیون په همکارۍ بشپړ کړ. د فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې روزنیز کورس کې په 2 اونیو کې 23 روزونکو ته په عملي او نظري برخو کې روزنه ورکړل شوه. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه ډیلی او کلکتا لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. دواړه لوبډلو په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښې لوبې کړي. ډیلی په 2 لوبو کې 4 او کلکتې په 8 لوبو کې 15 لوبې ګټلې. که ډیلی د نن شپې لوبه وګټي نو د نمرو په جدول کې خیل پنجاب لوبډلې مخکې شي. پنجاب اوس مهال د نمرو په جدول کې شپږم ځای لري. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا ګجرات لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او په دې بریا سره ګجرات لوبډلې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. او د بارسلونا لخوا د بایرن مونیخ لومړی مهاجم روبوټ لواند فیسکی ته وړاندیز شوی رقم رسنیز شو. د راپورونو پر بنسټ د لواند فیسکی د پروګرامونو مدیر د بایرن مونیخ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته بارسلونا ته ولاړ تر څو بارسلونا لوبډلې ته د دغه لوبغاړي د انتقال لپاره خبر وکړي. د بارسلونا مسولانو د دغه 33 مهاجم د پروګرامونو مدیر ته ویلي حاضر دی چې نیو کمپ ته د هغه د انتقال لپاره له 1.5 میلیونه یورو ورکړي. دا خبر دا ورځ د فوټبال د مینوالو ترمنځ تر ټولو ګرم خبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د رپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځې افغانستان ته استون کړل شو. دی چې د تیر لمریز کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و، په استانبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د هوا له لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
افغانستان 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 آباد کی جوڑ کے سما تھا منگ رہا افغانستان سلام پیسے
میرویس وائی کابل تپرا رسیدو ور سر دومره پیسې نه وی چې آن روجمات یې پر کړی وای. دی وای لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدی ورځو کې ور بیا د سفر موزی په خو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بې وزلۍ کیسه داسې کوي.
عزیز خو کار روزگار بیخی شته دی نه چې هته دیړي نه پیدا کیږي. بیخی زبه په ځان سخت تیر کوم. زما بچی خو رنګ غوړي نوې جامې غوړي. دغه اختر او زوس دغه کوم اختر چې راغلی دی اختر لپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی. زه مجبور یم چې هر دینه به څومره سخت لري مر قبلو ما خو زبه حد منی کوشش کوم چې زبه زما ترکیه ده ترکیه نه به خزان
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راوستل شوی خو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نیک دی ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه راډیپورټ شوی دی افغانستان ته لیږدول شوی. مونږ دغه بې سرنوشت د افغانانو ریپورت کول د هیڅکله نه تاییدو او د ترکیې په شمول لټولو قربه هیوادونو مغوښتنه ده ده چې هلته اوسیدونکي افغانان نو تبعید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو بي ځای شو لپاره ورکول شوی دی د په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستۍ درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویر یې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوسمهال 95% کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوسمهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېری دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشخص خزل لپاره سستونز پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي دوی شرکتونه او شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل جوازونه هم اپډیټ کړي
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خزو شبکوي د محل ل 3800 څخه زیات سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګرۍ په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو زموږ د زیوراتو د تولید فابریکه د اسانتیاو د نشټوالي له امله تړلې ده
د غمیرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خزو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري دغه شان د خزو لپاره د سنتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خزو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته
دی وایي چې د سوداګرو مرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خزو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته د پیغام پریږدم ګران محترم ورونو د ازادي رادیو خبريالانو او تخنیکارانو ډیر ستاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بل خصوص په جروجه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي هغه څه هم د اهله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي نرخونه سره چچ کوي د بی اوز له خلکو سره لاسنیوي وکړي د بی اوز له خلکو سره لا زیات خدمت وکړي
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزور شوی دی او ریټونه نور هم قیمته دي قیمته کیږي ورستر بلې مخکې خو بدا بانه و چې پای وهل کیږي جنگ او غو خطرې وي اوس خو پای هم هیڅوک نه ماتي چې دا څه مشکلات دي د کې چې مخکې سل لکه په سلاو 500 دکه په 500 وانه وي اوس هغه په 110 روپۍ شوی ار یو پیکج هم نور هم قیمته کو نو زمنګ لوړپور چارواکو نه هیله کو چې د دې څنګه ما غو خوري او د لګارزانه کې وسلام
ګرام سیمنده ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسالي خبره کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بعد له سلامه د اختر هیڅ پی ورځ دی داسې بیچاره او غریب خلک دي چې بېګا ډوډۍ لانه لري نو داسې اوبادان خلک که نور داسې څه لري د غریبو خلکو سره څه کومک وکړي دا به د تاسې د اخرت یو ذخیره وي د ازادي راډیو مننه السلام علیکم
زموږ په منځکه کې ډېره وچکالي ده ډېر حالات سره خراب دي زموږ کلي درې کلي برنګخېلو ته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو یعنې بتۍ باور وکړئ په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلې دي ټولو دلته زورواکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړې دي والله او بالله مې د قسمې که په د درو کلیو کې یوه سړي ته هېڅ هم رسېدلې نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ زموږ یوازې د د د د د څه کولو او د خبرو کولو ځای د ستاسو ریاډو ده او موږ له تاسو څخه مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکرارم سیفر سیفر تلور سو شل دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
زمال خواه هم دومره پا نور خبرونو که زمال همکارانو سروسی
وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزولندو خبرونو ته په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي ل خپل ټولو گاونډي هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي داسې وخت نن وکړه چې له ایران سره په پوله کې ځینې جدي لانجې رامنځته شوې. نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې هغه سیمې ولیدلې چې څو اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وي. ښاغلي ګوتیرش وویل چې د جګړو او سختیو په لیدو سره پوهیږي چې څومره سختۍ په دې ځای باندې تیر شوي دي او د ده په خبره چې په یویشتمه پیړۍ کې جنګ د منلو وړ نه دی او د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان له وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چار می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولي تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو به هلکان د سهار له 5:15 څخه تر 3 د غرمې تر ډوډۍ وروسته او لمانځه لپاره د یو ساعت تمیز سره درسونو ته حاضریږي. له دې او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړې توګه ښځینه محصلینې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په کابل کې د پوهنتون استاده آغلې څانګه لمر، محصله آغلې زرمینه دولتزی او محصله آغلې ډیوه سادات خبرې کوي. اوس هم د موضوع په اړه باندې خبرې پیلوو. زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنه آغلې څانګه لمر له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده.
له تاسو څخه هم مننه. لمړی زه هم خپل سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشحاله یم چې د نن ورځې په پروګرام کې ګډون کوم.
اغلی څنګه که تاسو په لومړي سر کې موږ ته د دغه تغیراتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو؟
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شوی دی بالکل دا دقیق ده چې د نجونو او د الکانو درسي تایمونه یا هم ورځي بیل شوی دی. مثلا جوست ورځې به نجونه راځي پوهنتون ته او تاق ورځې به هلکان راځي او دا خبر طبعا چې موږ ته د ریاست د پوهنتون څخه راکړل شوی دی د مکتوب په ذریعه او اوس هم درسونه شروع شوي دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او نجونې بیل بیل ورځې کې خپل درسونه ته راځي.
مخکې د پوهنتون دغه د ورځو او د درس تنظیم څه ډول و؟ هغه اوریدونکو چې پوهنتون ته نه دي تللي یا د دغه سیستم سره بلد نه دي د هغوی د معلوماتو دپاره
سیستم نارمل لکه په نورو هیوادونو کې چې دي همداسې یو نارمل سیستم و. نجونې او الکان یو ځای درسونه ته راتلل، ورځې بیل نه وي، تایمونه هم بیل نه و او دوی یو ځای په درسونو ته ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای و. بیا ورسته لمس پینه به مثلا دوی خپل کتابتون ته چا بچ درسونه درلودل کتابتون ته بتله یا کورنۍ دند یا غوی تر سره کولې یا به کمپیوټر لاپ تل یا به مثلا لابراتوار کې بچ کوم اړین کارونه ول چې دوی به زده کړی وای نو لابراتوار ته مخه کوله. لیکن اوس داسې نه ده، اوس الکان په لومړي سر کې یعنی په والو دریو هفتو کې چې کله پوهنتون شروع شه یعنی وروسته له جمهوریت څخه لومړی د نجونو او هلکانو تایمونه بیل شول، مثلا د سهار لخوا نجونه شولې او ماسپښین لخوا هم هلکان. اما په نوي سمستر کې یعنی اوس د نوي کال شروع شو اوس مکمل ورځې هم بیل شوې، یعنی نجونه باید په جوش ورځ کې راشي او هلکان په تاخ ورځ کې.
طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا سي؟
دوی موخه همدا ده چې لکه څنګه چې ویل کېږي چې اسلامي نظام دی او اسلامي نظام کې او اسلام اصولو مطابق دوی وایي چې باید نجونه او نارینه صنفونه سره جلا سي او مکس درسونه باید ونه اوسي، ځکه چې مکس درسونه یعنی هلکانو او نجونو مکس والی دا د اسلام او د شریعت خلاف دی. نو د دې لحاظه دوی صنفونه او بالاخره تایمونه او ورځې بیل کړي.
ستاسو په نظر آیا هماغه سیستم سم نه و؟ څه مشکل یې درلودې او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي؟
خب هو هر نظام خپل ځان ته حکمونه لري او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما د تجربې په اساس، زه د خپلې تجربې په اساس ویلی شم چې د هغه ورځې نه چې ما د استادې دنده په غاړه اخیستې ده که صنفونه مکس هم و څه مشکل موږ نه و لیدلی، نو هماغه ټول اسلامي ټولنه و الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و. د هر لحاظه درسونه سم نارمل پر مخ تلل، خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي اثر له ځینو ستونزو اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي.
زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلې زرمینه دولتزی له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. زرمینه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، مو ان شاء الله تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه له دعوته مو.
ورسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای شئ چې په هنتون ته لاړ شئ، تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړه ته په څه نظر ګوري؟
زه په دې اړه باید دا وایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورید چې جنکۍ او هلکان دواړه په هفته کې د تګ ورځې تقسیم شوی دی، دا واقعا اول را ته ډېر زیات جالبه و. وروسته کله مې فکر وکړو درته ستونزمن ښکار سو، ځکه که امارت اسلامي که د یوې خوانه ځینو جنکیانو ته دا شاید خاص واوسي چې په یو ټایم کې د هلکانو سره لاړ نه سي اسانتیاوې برابر کړي وي، خو اما مشکلات یې ډېر زیات مخ ته راوستي دي. مثلا دا درې ورځې که لاړ سي هلکان وي که جنکۍ وي، دا د دوه ورځو فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل سي دا ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په محصل باندې راوستل سي.
ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانې ستونزې یاد کړئ چې رامنځته کیږي وروسته له هغه چې دغه تغیرات راسي؟
بلې، اول خو ما وویلې چې په یو محصل باندې د درس فشار ډېرېږي، لکه مخکې چې څلور ساعته درس ویل کېده مثلا نیمه ورځ وه، د اتو نه تر دولسو یا تر یوې بجې پورې چې کوم درس و هغه اوس یو محصل مجبور کېږي چې د اتو نه تر مازدیګر د څلور بجو پورې کې درس ویایي. دا هم ذهني فشار راوړي په یو محصل باندې، او بلاخره محصل مې انسان د انرژي مصرفېږي نسي کولی چې دا ټول درس په ورځ واخلي. واقعا دا مشکلات شته.
ش یو ستونزه چې موږ تاوریدونکو یاد کړې د دغه د چې د دوی په نظر ډیری محصلین کار کوي او د خپل کورنۍ سره مرسته کوي د دندو لاري، دوی په ونه کرایسي چې خپل دند ته هم ورسیږي ځکه چې ټول ورځ باید بیا په پوهنتون کې تیر کړي د زده کړو لپاره. تاسو په نظر دغه څومره ستونزه کې د لایسي د هغه محصلینو لپاره چې کار هم کوي؟
بالکل محترمه، دا هم یو لوی ستونزه ده ځکه چې داسې محصلین هم شته په پانتون کې هغه فیس هم ورکوي او د خپل کور مسلیت هم لري. زه داسې خپل دوستانو پیژنم چې خپل دوستان مې دي موږ هم سنفیان چې کوم مخکې وو هلکان دا ټول دا ستونزه دوی ته پېښ شوې ده او وایي چې موږ څرنګه وکړو هم درس وسره مخ ته ده هم باید موږ وظیفې ته لاړ شو او حال دا چې اوس باید ټول ورځ کار پانتون ته نه راسو درس دپاره موږ شاید خپلې وظیفې له لاسه ورکړو او شرایط اوس داسې دي چې یو محصول نسي کولی چې خپله وظیفه پرېږدي ځکه چې هغه محصول ده او مجبور ده چې خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. نو شاید ممکن زه دغسې پېښو سره هم موږ تاسو برابر شو چې محصول خپل درس پرېږدي او خپل وظیفې ته ترجیح ورکړي چې دا ډېر زیات یو نقصان ده تعلیمي بهیر ته.
اوریدونکو زموږ د خبرونې درېمه میلمنه اغلی ډیوه سادات هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده چې دا هم یو محصله ده. ډیوه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه. سلامونه نیکی هیله تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته هیله من دیم چې روغ او جوړ اوسئ.
طالبانو ویلي دي چې دوی د نجونو د لپاره درې ورځې او د الکانو لپاره درې ورځې جلا ځکه کړې چې دا کار د محصلینو او استادانو په غوښتنه باندې سوی دی. آیا تاسو له دې خبرې خبر یاست چې ځینو محصلینو دې دا غوښتنه کړې وي؟
زه غواړم د دې په اړه لکه معلومات ورکړم چې موافق قشر ته باید د اول نه ډېره پاملرنه شوې وه، مګر زه د دې نه واقعا خبره نه یم چې خپل محصلینو دا غوښتنه کړې وي، ځکه چې محصلین تر دې دمه چې زه خبره یمه ټول د دې طرحې خلاف دي، ځکه واقعا ډېرې ستونزې راپاروړي دي او یوه ډېره لویه ستونزه د ځوانانو د محصلینو که نجونې که هلکان د دوی وړاندې دا یو خان پیدا شوی دی، هم اقتصادي ستونزې او نور ډېرې نورې ستونزې رامنځته کړي دي چې زه فکر نه کوم چې خپله محصلینو په خوښه به اوسي.
تاسو په دې برخه کې که موږ ته ووایاست چې محصلین څه ډول ستونزې یادوي چې په هغو کې که ستاسو فکر ته یوه ستونزه هم راځي که تاسو غواړئ چې له موږ سره یې شریکه کړئ مهرباني.
حتما د محصلینو په وړاندې خو ستونزې ډېرې دي، اما په دې وروستیو کې واقعا ستونزې د حد څخه تېرې شوي دي. اول خو مخکې د دې نه چې دا نظام ورنګېږي شپږ او اووه میاشتې محصلین په کورونو کې پاتې شول، درسونو څخه واقعا شاته پاتې شول او وروسته د دې چې بیرته پوهنتونونه پیل شول یو تجدیدي سمستر و چې فقط درې اونۍ موږ ته درس ورکول شو او واقعا درسونه په دې شکل نه و چې باید محصل درس زده کړي یو څه زده کړي. هدف دا و چې کتاب باید ختم شي او دل ژر کده باید آزموینه سرته ورسیږي چې واقعا دا ښه نه وه، ځکه زمونږ هدف دا ده چې مونږ یو څه زده کړو هغه تجدیدي سمستر یې په هر صورت او دا وروستنۍ ستونزه د طاق او جفت ورځې دي چې په اونۍ کې درې ورځې انجونې ځي او درې ورځې هلکان، چې دا واقعا زه فکر کوم د سهار نه تر مازدیګره یو محصل مخکې به دې نه ډېرې نورې ستونزې هم درلودې. مثلا اقتصادي مشکلات افغانستان کې ډېر دي، اکثره نجونې ما د خپل په سترګو لیدلې دي او ډېرې دي چې د خپل د مصرف د پانتون یا مثلا د لارې پیسې یا کړه دا ټول د کتابونو اخیستل دا ټول دوی خپله د خپل د شخصي پیسو نه کوله، او حتی داسې محصلین هم دي چې دوی د کور ټول خرڅ په دوی باندې وه، او دا چې دوی د سهاره تر مازدیګره پوهنتون کې اوسي دوی ته واقعا ډېره لویه ستونزه ده. یو ورځ کور کې او یو ورځ پوهنتون کې داسې د درسونو خوندم نشته دی، فشار ډېر دی. زه فکر کوم چې ضعیفترین سیستم د درسي پلان په افغانستان کې دی چې په هېڅ ځای کې داسې یو ضعیفه او شاته پاتې سیستم ما نه ولیدلی چې دلته دی واقعا ډېرې ستونزې دي زموږ په وړاندې.
ډیوه جانې، آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې یو شمېر محصلینو موږ ته ویلي دي چې د دا ډول ستونزو څخه چې هر ورځ ورباندې یو نبل اعلان کیږي چې دوی باید یا تورې جامې واغوندي یا د نارینه استادانو سره خبرې ونه کړي یا هم ورته اوس دا د ورځې مشخص وي چې ټوله ورځ به راځي درس به باید درې ورځې او درې ورځې به رخصتي وي، دا ډول ستونزې دوی ویلي دي چې دوی به اړ باسي چې له پوهنتون څخه ووځي یا پرېږدي درس. آیا تاسو فکر کوئ چې د دا ډول ستونزو له لاسه به کېدای سي په ځانګړې توګه ښځینه محصلین خپل درس پرېږدي؟
د وخت نه چې پوهنتون بیرته پیل شوی دی واقعا داسې ډېر مهم موارد دي چې په هغوی باندې باید دوی
تمرکز کړی و، اما متاسفانه چې دوی ټول په همدې باندې دي چې باید انجونې څرنګه جامې واغوندي. دا سم ده، موږ ټول مسلمانان یو، مخکې د اسلامي نظام نه هم موږ مسلمان وو، دا چې څرنګه جامې موږ اوستلې دا معلومداره وه، او دا موږ دا هم منله. واقعیا دا ټولې جامې انجونې چې پوهنتون کې وګوري، ټولې چپنې، یعنی ټول ټیکري او اغوندي، یعنی موږ ایجاب مراتو. اما دا چې د استادانو کمبود دی، د تقریبا د 400 څخه زیات سرحد اوته استادان لار خارج ته، او د خزینه استادانو شتون هم کم دی. نو دا چې نارینه استادان مونږ ته درس وایي، نه کې خی مونږ څه وکړو، مونږ حق لرو چې تحصیل وکړو، دا زمونږ هیواد دی. او همدا اوس هم ډېر کم شوي دي، او انجونو روحیه واقعا ډېره ضعیفه شوې ده. په دې ډېر اساسي ستونزې شته چې باید دوی باندې دوی پاملرنه وکړي، چې زمونږ سطحه د تحصیل او د درس لوړه شي. اما متاسفانه چې دوی ډېر په ډېر عادي خبرو باندې فکر کوي، چې طبعا ډېر خلک د همدې فکر کې دي، حتی زما هم صنفیانې چې د پوهنتون څخه واقعا زړه وهل شوی ده، ځکه دوی په بې معنا خبرو باندې فکر کوي. او دا چې که استاد نارینه نه وي، دې کې څه خبره ده؟ همدا اوس په ټوله نړۍ کې، په اسلامي هېوادونو کې وګوري، استادان نارینه دي، انجونې هم حق لري چې درس ووایي، حتی صنفونه یو ځای دي. مونږ ته همدا ومنله، خیر صنفونه د بیل شي کومه خبره نه ده، حداقل توجه دې مونږ ته وکړي.
مشته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا وویل چې د دې پریکړې دلیل په یو ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره سوې دي، چې استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې هلکانو ته درس ووایي، او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره هم د چمتووالي فرصت ولري. ستاسو په نظر آیا دغه ډول پریکړه و استادانو ته واقعي فرصت برابروي چې دوی ډیر وخت ولري؟ آیا دا د استادانو غوښتنه و چې دا ډول تغییر دی راسي که څنګه؟
مننه. دا چې دوی ولري د استادانو غوښتنه په اساس شوي ده، نو زه نه پوهېږم کومه فیصدي په نظر کې نیولي، او که دوی د ټولو څخه پوښتنه کړي، نو زه شخصا د دې موضوع څخه بې خبره یم. یعنی زما څخه پوښتنه نه ده شوې، زما څخه نظر نه دی غوښتل شوی چې آیا سیستم دې په دې شکل تغییر وکړي که نه. نو چې زما څخه نه شوی، تا چې د اوسو ته نورو استادانو څخه به هم نه شوی. او بل دا چې ویل شي چې استادانو درسي لوډ کم شوی، نه دا استادانو درسي لوډ نه کم شوی، بلکې هغه عمر ډیر شوی، دوه چنده شوی هم دی. لکه په خوا چې مثلا سهار او ماسپښین پیمونه په سهار درس ورکاو، اوس هم هغه استادان دي که ورځ دې ویل شي هم دي، هغه استادان دي مجبور دي ځکه یو ناس په درس ورکړي. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، استادانو کمښت سره موږ مخ یو. نو د استادانو کمښت کمبود همدا لامل شوی دی چې بلاخره په کوم شته استادانو باندې چې دي، په دوی باندې درسي لوډ ډېر شي. نو دا هماغه استادان نه دي ډېر شي، نو استادان نه دي راغلي، یا دا چې مثلا هغوی تاسو ته دې درس لکه یو جز ورځ ته دي، هماغه استادان دي چې هم دواړه ورځ حاضر کړه او ناسته درس ورکوي. نو استادانو لوډ نه دی کم شوی بالکل. اما زه شخصا خپل نظر ته خدا ویلی شم چې څنګه چې په دې دوه پانتونو باندې دا پلان عملي شوی دی، نو دا به تابان چې په ټولو ولایتونو باندې عملي کیږي، ځکه چې داسي سیستم داسي پروګرام یو شی دی په ټولو پانتونو کې.
او استاد، ستاسو په نظر باندې استادان څه کولای سي چې له طالبانو سره تماس ونیسي، دوی ته دغه غوښتنې چې د محصلینو دي او د استادانو د ټولو دي، هغه ورسره مطرح کړي؟
ان شاء الله چې زما غوښتنه او زما مشوره محصلینو ته هم دا ده چې دوی ریس کله هم زړه توري کېږي نه، تا باندې فشارونه به وي، مشکلات به وي، او که چېرته دوی رښتیا هم زده کړې کول غواړي، په حالات سره ورور غواړي، نو موږ مجبور یو دا مشکلات باید وزغمو. موږ باید وزغمو ترڅو دوی ته تحصیل ورسو، دوی ته پوهه ورسو، او دوی باید دا وزغمي ترڅو پوهه لاسته راوړي، ځکه چې که داسې ونه شي، نو دوی که دا لاره غوره کوي چې دوی په کورونو کې کښېني، تحصیل څخه لاس سر شي، نو دا زما په نظر سمه لاره نه ده. نو دوی انشاءالله چې که غواړي هدف یې علم او پوهه لاسته راوړل نه وي، نو تا به په دې لاره کې به خنډونه وي، مشکلات به وي. زه پوهېږم موږ خپله هم مشکلات سره مخ شوي یو، او د دوی مشکلات هم درکوو، اما دا لاره حل لاره نه ده چې دوی درسونه خوشي کړي او دوی دې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. توکل په خدای، انشاءالله چې راتلونکي کېدای شي مشکلات ستونزې حل شي.
مننه. اوس هم ګورم چې اوریدونکي دې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
بالکل ته هم سلام وای محمد هم در سره پارٹی کا کیم لغمان مننه خورجان زه خدا غم نظر دا صدا خودری ور زیر رسخاتی او راضی دی کی خو ډیر متعلم او ماسل ذهن کمزور کی دی کنه بل خواته وړي نو زه وایم صدا خو داخلي مسالې دی او دغه محدودیتونه په دی ولس باندې ډیر وخت لگاوي شي دی غټو مسالو ته کو لومړی تو بوار کړه او کنه او دا د همدې خپل په ګټه د نظام په ګټه کم شي سي نظام ته ګټه راسي خپل نظام ته تقویت ورکړي هغه کوم دغه د خود او تعلیم او حقوق او کار او اقلیتونه او دغه ته توجه کول نو دا خپل همدې نظام تقویت کې ډیر مرسته کړي وا ځکه چې اوس خو رسمیت هم نشته او نظام خو یو په ولس نه چلیږي چې ولس ته ته ورځ تر بلې محدودیتونه لګیا کنه نو زه دا وایم چې موږ خپله د نظام تقویت غواړو باید چې اول د غټو مسلو ته توجه سوی وای دا خو ولس ده نو ولس خو هر وخت بیا نظام کوي چې صحیح خوښه یې پوي کې او مخکې له وخت نه همخورې دا ځکه ده چې دغه تعلیم خو پوره کول په کار شپږ ورځې په اونۍ کې او بل خبره دا ده چې شپږ ورځې به اوس نه کوي نو درې ورځې کوي درې ورځې به تعلیم صحیح او هغه به زده کړه صحیح دغه د ما نظر و
ډېره مننه همدرد صاحب تاسو نظر مو واخیستئ مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی اوس هم یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
ډېره مننه سره کړه سره سبلا چې ګزې له کابل څخه دا سیس استاد ستاسو سلامونه کوم پونتون استاد
مهرباني وکړه
د دې څخه دا پښتنه لرم چې آیا د طالبان سره خبره کړې د کومه خبره چې دا مثلا دی پخته کې اوس مثلا د درې ورځې نه نو ته اجازه ورکړې پونتون درې ورځې شو ته اجازه ورکړې دا چې دا ځوانان خو مثلا په خوا به سلوک کوي فارغ کړل اوس دا به څه کار فارغ کړي په نه کار کې فارغ کړي په څه کار کې فارغ کړي دا خبره مې وکړه ابل دا پښتنه سره کړه چې مثلا د دې جنکیان ته وایي چې دې پخته کې د درې ورځې دی پونتون تر راځي دا جره کې دا پونتون مثلا د خپل کور کې تشبيه ته مستالیا وکي دا دي نس کوي لکه په خوا به چې بیا جره کې کامیاب شي باندې غسی مثلا په خوا په سلو کې فارغ کېدل و چې دې حساب تر واخه پاته کار کنه کار کې نه فارغ کېږي چې دا دې په کور کې تعالیا سره کوي شي دا پونتون دا پونتون سم ما په کېدای شي سم په کېدل
چې زه سه تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه دغه پښتني به موږ د خپل ملمنو سره مطرح کړو تا ته لمر تاسو واورې د موږ د اوریدونکو دوه پښتني وکړي د ویل چې محصولین به وکوه طالبان د آیات طالبانو سره خبرې سوي دي چې محصولین به په څومره کلونو کې فارغيږي یو پښتنه دغه او بل پښتنه دغه و چې آیا محصولین به وتوانیږي چې په کور کې زده کړه وکړي چې هغه پاته وخت ډک کی یعنی هغه کم وخت چې د دوی درې ورځې ځای کې ژاغه به بیا دوی وکولای شي چې په خپل په څلور کلونو کې فارغ شي
اول خو باید وایم چې تر اوسه پورې چې کوم دوی پلان دی محصلین به هماغه څلور کلو کې مثلا فارغيږي او پراتونکي کې هم دوی ویلي دي چې موږ ځینې نور پلانونه هم لرو نو هغه به پراتونکي معلوميږي چې دوی پلانونه څه ډول دي د څلور کلو څخه به کمیږي دا موده او کدي دیږي به او بل موضوع دا چې تاسو څنګه چې اشاره وکړه محصلین او اوریدونکو دل تفکر کوم یو سوی تفاهم شوی دی دا چې محصلین فقط درې ورځې درس وایي نو درې ورځې درس نه وایي دوی دا درې ورځې درس چې دی دا داسې دی چې په خوا چې کله دوی روزانه راتلل په اونۍ کې ټول ورځې دوی د سهار مثلا تر ماسپښین درس وو اوس چې په هفته کې درې ورځې راځي د سهار تر مازدیګره به دوی درس وایي یعنی د هغه طاق ورځې داس چې دوی نشي راتلی پوهنتون ته دوی وروسته له ماسپښین باید پوره کړي نو په دې صورت د سهار تر ماسپښین مثلا یوه ورځ دوی درس کور کیږي او د ماسپښین تر مازدیګره دوی مثلا د دویمه ورځ درس کور کیږي
ش ډیر مننه د دغه معلوماتو څخه ډیر مهم معلومات و چې تاسو ورکړل زموږ اوریدونکو ته اوس هم ګورو چې ک نور اوریدونکو فکر کوم چې اوریدونکو نسته لمر سره استاد بل پښتنه به بیا هم له تاسو څخه وکم نور ملمنو ته هم راځم تاسو په خبر یاست چې طالبانو له هم لښپژم ټولګي پورته جنو ته د شونځي د زده کړو اجازه نه ورکړي او دوی ویلي د چپر دی برخه کې به دوی یو طرح جوړوي چې دا پر دې تر حالات تر اوسه پوری کار روان دي استاسي په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده د راتلونکو کلونو لپاره چې کوم وخت باید جنې فارغ سي او په هنتونونو ته باید لاړ سي او هلته به شونځي باندې او جنې بنس کولای چې نور په هنتون ته راسي او درس ووایي
اول خو وای تو ایم چی معرف سیستم او د لوړ زده کړو سیستم دا دوی بیل وزارتونه دي نو زما په نظر په دې اکله به هغه کسان چې مثلا په معارف کې کار کوي ښه نظر وړاندې کړي او ښه پوښتنې ته ځواب ورکړي. خو زما شخصي نظر هم دا دی او څنګه چې ټول پوهېږي تا باندې دا مشکلات شته، نو اوس که چېرته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي نو دا به موده هم نامعلومه ده چې بالاخره څه وخت به خلاصېږي، پرانیستل کېږي ښوونځي او بالاخره محصلین شاګردان به څه وخت فارغېږي. او تا باندې که چېرته دا د دروازې د ښوونځي دروازې تړل شوي وساتل شي نو پوهنتونونه به هم بالاخره نو دروازې تړل کېږي، ځکه چې د محصل چې پوهنتون ته هم راځي د ښوونځیو څخه راځي، نو که چېرته د ښوونځیو نه موږ فارغان ونه لرو نو پوهنتون ته محصلین له کومه کوو که نه، نو تا باندې دا ستونزې شته. او موږ هیله لرو چې هر څومره ژر چې وي دا پالیسي بالاخره یا دا کوم پروګرام چې دوی په نظر کې لري دا تکمیل شي او بالاخره زموږ خویندې او لوڼه وکولی شي درسونو ته ولاړ شي په ښوونځیو پوهنتونونو ته.
زه فکر کوم چې ځینې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، موږ به تلیفونونه راواخلو. اوس هم یو اورېدونکي موږ ته خپل غږ پرې ایښی دی، موږ به د دې غږ واورو بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
سلام علیکم، تاسو ته سلام او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. او ستاسو مېرمنې ډېرې سعادت او څانګې لمر ته او دغه بلې مېلمنې ته او ملالۍ بشیر. خو زه به تا ته داسې ووایم چې د مېلمنې نه مې پوښتنه داسې ده د استاذې نه چې دا خو د پوهنتون خبره ده او دغه د دولسم ټولګي نه کښته نجونې به څه شی کوي، آیا هغوی به هم د په سیند کې څه رقم یو ځای وي؟ دغه پوښتنه مې ده. او دوی طالبان چېرته د نجونو په زده کړې په هغه باندې پوهېږي، په ارزښت باندې پوهېږي؟ څوک چې په غرو کې لوی شوي وي هغلته به نه څه شی زده کړي وي، او دلته چې هغه یو څه وخت تېر حکومت کې چې یو څه روښاني راغله په نجونو باندې، نجونو زده کړې وکړلې ډېر، راغه تر دغه ته استاذۍ ته درجو ته ډېرې زده کړې وکړې، خو متاسفانه چې اوس موږ هم ډېرې ناهیلې وو. ورته مېلمنانه مې همدغه پوښتنه ده چې دا څه وایي په دې اکله دغه د دولسم لري.
ډېوه جانې، تاسو دغه پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه به په بل ډول باندې زه دا پوښتنه وکړم. دوی وویل چې د تر دولسم ټولګي کښته د نجونو راتلونکی به څه ډول وي؟ ستاسو په نظر آیا څه هیله شته چې ښوونځي به پرانیستل سي؟
مننه، هیله مند یو. تر همدې مهاله هم موږ هیله مند یو او د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې باید پیل کړي. او ما داسې فکر نه کوو چې زمونږ پوهنتونونه هم بېرته پیل شي، اما خوشبختانه الحمدلله چې پیل شو او دا غوښتنه هم ده انشاءالله چې پیل به شي. اما د اووم صنف نه ټیټې نجونې که همدا رقم چې اوس اوضاع ده که همداسې ادامه پیدا کړي، دوی به څه فکر کوي چې مونږ تر شپږمه پورې درس وایو نور همداسې کور کې کینو همداسې پاتې کېږو؟ خدا خودی ته هم خنه ده، هر څه زر باید ښوونځي پیل شي او مونږ هم دا غوښتنه لرو.
اوس هم یو اورېدونکی دی له موږ سره د تلیفون پر لیکه، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه، نیک احترامات تاسو محترمو ته، ستاسو مېلمنو ته او د راډیو لارو ټولو وطنوالو ته. تاسو پوهیږئ چې یو مقوله ده وایي چې مور چې باسواده وي نو ټوله کورنۍ باسواده کیږي، او پلار چې باسواده وي نو اقتصادي مشکل د کورنۍ حل کیږي. نو دلته داسې ده که چېرته دغه موضوع همدغسې عملی شي او همدغسې دوی دغه د تعلیم موضوع په پوهنتونونو کې او په مکتبونو کې سخته ونیسي، امکان دې ولري چې ډېرې خویندې زموږ او ډېرونه زموږ د تعلیم څخه برخمن نه شي او د تعلیم څخه تېښته وکړي. ځکه چې دلته یو دا ده چې دلته زیاتره ورونه چې موږ ګورو هغوی چې دلته په پوهنتونونو کې دي هغوی دلته ځان ته یو ځای کې د کار زمینه او مساعده کړي دي. اقتصادي مشکلات په 5000 افغانۍ باندې دوی کار کوي. همدغسې زموږ خویندې دي چې په زیاتره ځایونو کې دوی چې دي کار کوي او د 5000-6000 افغانۍ دوی معاش اخلي. نو که چېرته دغه معاش نه دوی برخمن نه شي، امکان دې ولري چې دوی دغه د تعلیم چې دی هغه کومه لاره چې دا پرېږدي. نو دلته چې دی په دې تعلیم په دې نه کېږي چې بهانې جوړې کوم تور کالي واغونده سپین کالي واغونده مخ پټ کا مخ مو پټ. او دلته اسلامي ټولنه ده، هر سړی مونځ هم کوي او دس هم کوي روژه هم نیسي، او دلته هر سړی چې خپل په کورونو کې څه رقم اسلام په ځان باندې تطبیقوي او اسلامي قوانین تطبیقوي هغه که سل واري مونږ ته یو څوک ووایي، خو لیکن مونږ چې څه رقم په خپل زړونه چې خدای پاک ته څنګه زموږ معلوم دي هغسې بیا دوی دا چې دوی نه پوهېږي په دې باندې چې مونږ په څومره اسلامي اصولو ته او اسلامي عناناتو ته په احترام ګورو. خو مشکل دا دی چې دوی هغه څه کوي چې د خلکو زړونه د تعلیم څخه توري زمونږه د تعلیم څخه زمونږه فرار کوي. تاسو وګورئ خورجانې دغه ماجرات د څه نه ماسته راغی، ماجرات د دې نه ماسته راغی چې دلته چې دی خلک متنفره شو، خلک چې دا په داسې یو مشکلاتو کې اخته شو، خلک په داسې خبرو کې اخته شو چې هر سړی په دې فکر کې دی چې زما آینده رښتیا هم چې ده هغه منفي خواته روانه ده، لیکن که آینده زمونږ مثبت خواته روان یو، زما لور زما خور د تعلیم خواته مثلا د هغوی توجه تعلیم خواته وشي او هغوی د تعلیم نه برخمن شي، زه څه کوم چې دې مملکت نه تختم.
ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. زرمینه دولتزی او اغلی ډیوه سادات څخه هم ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. له استاد څنګه لمر څخه هم مننه کوم چې له موږ سره یې په دې خپرونه کې خبرې وکړي. د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم. موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.
ساعت 5